چهارشنبه د مرغومی 22مه د جنوري 11مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شي او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني چپ دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. په دې خبرونه کې چې دیرش دقیقې دوام کوي زحمت چې بر ساسو کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کندهار او کابل کې پرونی چاودنې تعقیب کړي. خو لومړی خبرونه د کندهار والی او د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر ټپیان شول. په کابل کې د پرونیو غبرګو موټر بم بمونو د قربانیانو شمیر 8 شو تل وړ شو او د امریکا مشانو چرګه غواړي پر روسیې بندیزونه سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی په کندهار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول. د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د ولایت په میلمستون کې وشوه. د دې پیښې په اړه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
تلفات په دې توګه یوولس کسه شهیدان دي، دولس کسه پرې زخمیان دي.
د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر الکعبی تیره ورځ کندهار ته د دې لپاره تللی و چې هلته د بې سرپرست ماشومانو لپاره یو ښوونځی پرانیسي. دا ښوونځی د متحده عربی اماراتو په مرسته جوړ شوی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د زخمی کېدو خبر تایید کړی او ویلی دی چې یو شمیر نور اماراتي ډیپلوماتان هم په زخمیانو کې دي، خو د خپل هیواد د اتباعو د وژلو خبرې نه دی تایید کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې غبرګې چاودنې په شدت وخندلې. شاغلی غنی له ارګه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بېشرمۍ د ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت مني او فخر ورباندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان پاتې نه شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې غندلي او په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بېګناه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 8 ملکیان او پوځي مامورین وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. د لوګر په څرخ او برک ولسوالیو او د دې ولایت په مرکزی سیمو کې په پوځي عملیاتو کې ترسل زیات وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د نزی په نوم کوم مالی پاته ورسېده. سوال مخالفین اصل درې نفر وژل شوي دي چې په کې شپږ بهرني اتباع هم شامل دي، 23 نفر وسلوال چې دي هغه زخمیان دي او 15 ژوندي نیول شوي دي. تلويخ طالب وینه چې وسلوال مخالفین یې خو هغه امنیتي ځواکونو کشف او خوصه کړي دي. همدارنګه د دغه مالیات 15 تن سرتیري د ملي اردو هغه هم زخمیان شوي.
د نایزه په نوم د دې پوځي عملیاتو مشي د والی مرستیال قمر الدین شکیب کوله. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. 55 کلن بارک اوباما د امریکا د ولسمشر پایس د خدای په امانی وینا کوي. د بارک اوباما د ولسمشری د دورې پای ته رسیدو ته لا 9 ورځې پاتې دي او ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یو ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. امریکا دا بندیزونه پر روسیې له دې عمله لګولي چې له اوکراین د کریمیا ټاپو وسمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. دا قانون به سبا اعلان شي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به پر روسیه د ولسمشر بارک اوباما د ادارې له لوري د لګېدلو بندیزونو لغوه کول بیا ګرانه شي. روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د قانون پر دې نوې طرحه لسو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو سناتورانو کار کړی او په سنا کې چې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې ده د تایید زیات امکان لري. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر وای روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې شاید د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له دیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن ماتې وخوري. جیمز کلیپر پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې د روسیې حکومت په جولای او اګست میاشتو کې دا باور درلود چې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن به د نومبر د اتمې نیټې ټاکنې وګټي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د جنوري په شپږمه یو پټ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و چې ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتو په اداره کې د لاسوهنې دستور ورکړی و، خو کرملین د امریکا په ټاکنو کې د پوتین لاسوهنه رد کړې ده. په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هېواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بشمبایف د بړې اخیستلو په تور نیول شوی دی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هغه هېواد د اقتصاد وزیر بشمبایف د 2016 کال په 28مه نیټه له دندې ګوښه کړ. د قزاقستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د بشمبایف د فعالیت په اړه څېړنې روانې دي او له دې عمله له دندې ګوښه شوی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هواحال له نجیبې زمان څخه
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه اټکل شوې ده. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي درويشت، اسمان یې شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 21، اسمان یې شین دی. په کابل کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 1، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 2، اسمان یې شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3، اسمان یې شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، اسمان یې شین شول شوی دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، اسمان یې شین دی. او په ګردیز کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 9 ده.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باوري چې د کندهار والی او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو سفیر ټپین شوی او د کابل شهر په لویدیځ کې د پرونیو پیښو د قربانیانو شمیر زیات شوی.
تحقیقات کې جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله.
په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې اکثر قربانیان ملکیان دي. د امریکا ولسمشر په شیکاګو کې د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا کوي. د بارک اوباما د وینا مهم ټکي در سره شریکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې په تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. د دې خبري مجلې په ورسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې لایوه به کور ماشوم سره شخېدلی.
دا غا کورتی مې د بل کورتی نه لرم. ګور سړی التناس په کوټی کې، سړی په کوټی کې دنګ دنګ ریز دی یخ کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دي. مخکې مو په خبرونو کې واردل چې په کندهار کې په پرونی چاودنه کې د کندهار والی او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکعبی ټپین شوی دی. همدارس یو شمیر اماراتي ډیپلوماټان هم په دې پیښه کې ټپین شوی دي. تاسو معلومات بل صادق رښتینی څخه واره. رښتینی صاحب، دا موضوع تاسو تعقیب کړی ده، د وژل شوی کسانو شمیر څو ترسي او ټپیان څوري؟
شیبه صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق چې خپل تر چاودنی څو شپې مخکې د پیښې لزای څخه وتلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د ولایت مقام د میلمستون په فرنیچر یا په کوچونو کې ځای پر ځای شوی وو. د کمانډان په وینا په پیښه کې یو لس کسان وژل شوی او د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزي او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفیر په ګډون بولس کسان ته بیان شوی دي. کومدار وایي شای په وژل شو کسانو کې د کندهار د مرستیال والی عبدالعلي شمسي هم شامل وي. کمانډان د غراز د ټپیانو حالت د اندیشنې وړ بولی، خو وایي چې البته د اندیشنې وړ نه بولی، خو وایي چې وژل شوي کسان داسې سوځېدلي چې د پیژندلو وړ نه دي. په وژل شوو کسانو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د پخوانی جمهور رئیس د نږدې خپل یما قریشي جسدونه پیژندل شوي دي. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید او د ولسي جرګې استازي باز محمد جوزجانی، البته د دوی د مرګ او ژوند په اړه لا هم تر اوسه معلومات نشته. د کندهار ملي سوداګر هاشم کرزی او حاجي محمد صدیق مومن چې هم په دغه میلمستیا کې ګډون کړی و، د ټپیانو په ډله کې شامل دي. البته د مرستیال والی په اړه تیره شپه ناوخته 12:30 بجې د محلي ارګانونو ادارې وویل چې نوموړی سخت ټپیری خو ژوندی دی، او د یادول وړ ده چې دغه چاودنه د هغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوې چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابر کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سې شنبې په ورځ د یوه خیریه مکتب لپاره د مکتب د جوړولو د بچارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو، او تر اوسه لا هم د دغه عملی مسولیت چا نه دی منلی.
ما هم دا پوښتنه کوله چې تر اوسه پورې طالبانو تاسو ته زنګ نه دی وهلی، ځکه چې د کابل له چاودنې وروسته دستي دوی د عملی مسولیت ومنه.
بله، د معمول خلاف چې وسوال طالبان هر وخت د دغسې پیښو مسولیت مني، تر اوسه یې په دې باب تبصره نه ده کړې.
عربي ډیپلوماټانو د متحده عربي اماراتو رسنیو دا خبر ورکړی دی چې دوی هڅه کوي د دې پیښې تحقیقات وکړي. په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی به څه ډول تحقیقات کوي؟
یوازې معلومات دا دي چې تېره شپه تر شاوخوا 1 بجې پورې عربي متحده اماراتو خپل دغه وژل شوي او ټپي شوي کسان انتقالول. په دې ارتباط باندې د کندهار هوایي ډګر ته ځانګړي چورلکې هم راغوښتل شوي. تر اوسه لا د دغه پیښې د نوعیت په باب باندې لا هم بېلابېلې تبصرې کېږي، نو وبګورو چې په دې باب څه تحقیقات کېږي.
صادق رښتینی مننه. د کندهار له چاودنې به د کابل چاودنو ته مخه کړو. د افغانستان ولسمشر د بخښنې نړیوال سازمان او پاکستان په کابل کې غبرګې موټر بم چاودنې وغندلې. دغو چاودنو پرون د کابل په لویدیځ کې 8 تنه ووژل او تر بیا ډېر ټپیان کړل. جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. ښاغلی غنی له ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې وسوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې مازدیګر د دارلمان پر سرک په 2 چاودنو کې لږ تلږه 8 تنه ملکي خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 اویا تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د 14 زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفاتو ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاذی غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل شهر د 8 امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د 5م ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي په هنتون ته نږدې شوې ده. د شاغلی صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بې پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. بیرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو چاودنو لامل خواشینی څرګنده کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
سهار لوو د ماشام تروب جو پوری په منځنی سپه دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې اسادی راډیو خبري شي او د ماشام لوو د سهار تروب پوری او بخشي د سهار لوو د ماشام تروب جو پوری اسادی راډیو او د ماشام لوو د سهار تروب پوری آشنا راډیو په منځنی سپه دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي و په جو 15 دقیقې دی لند خبرونه لرو. په کندهار کې په پرونی چاودنه کې د کندهار والی او د افغانستان لپاره د عربي متحد اماراتو سفیر ټپیان شوی دی. د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی غبرګې چاودنې په سختو ټکو وخندلې. د دغو چاودنو له امله 38 ملکیان او پوځي مامورین وژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي. د لوګر په څرخ او برکې برک ولسوالیو کې او د دې ولایت په مرکزي سیمو کې د چارواکو په وینا د عملیاتو پر مهال تر سل زیات وسلوال وژل شوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر وایي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې شایي د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له ډیموکراتیک کاندید هیلري کلینټن ماتې وخوري. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یوه ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خدای پامانی وینا وکړه او وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. مخکې تر دې چې امریکا ته ورشو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس پایس د ورستۍ وینا مهم ټکي له تاسو سره شریک کړو. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې اړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا مرستو په افغانستان کې زړونه او فکرونه لاسته راوړل د هو او نه تصدیق لاندې په یو مطلب کې لیکي. په تیره یوه لسیزه کې د امریکا پوځ په زیاتېدونکي ډول له پراختیایي مرستو څخه په استفادې له یاغي وسلوالو او سختدریزو ډلو د عامه ملاتړ د له منځه وړلو او د ناامنو سیمو د کرارولو لپاره کار اخیستی. خو آیا د افغانستان په څېر هیواد کې چې په جګړه کې ښکیل دی دغه وسیله اغېزمنه وه یا ده؟ د مطلب لیکوال رینارد سیکسټن لیکي. زما په هغې نوې څېړنه کې چې په امریکن ساینس ریویو خپرونه کې خپره شوې په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لخوا لګول شویو مرستو په ډیرو مواردو کې معکوسه نتیجه ورکړې او پر دغو ځواکونو او ملکیانو د یاغي وسلوالو د حملو د زیاتوالي سبب شوې ده. یو لړ شواهد وړاندې شوي چې دا مسله ثابتوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ائتلافي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې چې دغه مرستې شوي ورسره شخړې کمې شوي. خو د افغانستان په نورو لانجمنو سیمو کې چې یوه خوا پرې په بشپړه توګه واکمنه نه وه دغو مرستو بیا د شخړو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د مطلب لیکوال وړاندې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ کم شپږ زره پروژو چې د امریکا د پوځي قوماندانۍ د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا عملي شوي او د څه باندې شپږ څلوېښت زرو امنیتي پیښو یادونه کوي چې دورته کتنه کړې ده. او له یو لړ څرګندونو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو لپاره هغه مرستې چې د دوستو ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګول شوي خپل مؤثریت لرلی دی او د ملکیانو او امریکایي سرتیرو پر ضد د شخړو له کمېدو سره مرسته کړې ده. خو په ځینو نورو مواردو لکه د تدارکاتي لارو د بدلولو په څیر په ستراتیژیکو بدلونونو کې ډېرې دغه د مرستې پروژې په اوبو لاهو شوي دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې له مالیو د تیښتې د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو وضع کېدو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ دی د خپل مالیاتي سیستم د رغولو لپاره هڅه کوي له مالیو د تیښتې مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا د هغه هیواد چې کلونه کلونه یې د سوداګرۍ چارو له غوړېدو سره ائتلافي ځواکونو مرسته کړې وه او د دغو ځواکونو د زیاتې برخې سرتیرو له وتلو وروسته پکې شخړې زیاتې شوې دي. د وال سټریټ جرنل په لیکنه وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه سرتیري له افغانستانه ووتل له رامنځته شوې امنیتي خلا څخه په استفادې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر حکومت حملو ته زور ورکړی او په دې توګه یې د مصرف کوونکو او سوداګرو اعتماد ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او لکه څرنګه چې مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا وکړه. دا د جمهوري ریاست د دوه دورو د پای وینا ده. د امریکا شغ آشنا راډیو مسول اکمل دا ویله واشنگتن په ټلیفون را سره ده. دا به سپ خبرونې ته شرخلی.
السلام علیکم شیبا ستاسو ستاسو ریډم
کوم مننه. د ویسب د باراک اوباما د وینا مهم ټکی څه و؟ یعنی په مشخص ډول د امریکا ملت ته څه لرل په خپل وینا کې؟
ډېره مننه. وینا همدا اوس هم روانه ده تقریبا باراک اوباما په وجود کې د 50 د کور راهیسې خبرې کوي. د وینا پر دې باندې پیل کړل چې شیکاګو ته چې دی له هغه ځایه خپلې سیاسي منډې تړلې پسې شروع کړلې. له هغه ځایه الهام اخیستی دی، له ډېرو کوچني کارو څخه کار شروع کړي او د سپینې ماڼۍ ته ورسېدي او په امریکا کې کوم بدلونونه چې غوښتل هغه لپاره یې هڅه وکړله. دوی چې امریکا او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په داسې حال کې سپاري چې امریکا تر پخوا بډایه ده، ځواکمنه ده او په نړۍ کې ډېر احترام کېږي. دغه راجربنه وکړه چې کوم بدلونونه چې غوښتل راولي په هغه کې تر ډېره حده بریالی و. په ځانګړي ډول یې د کیوبا سره د امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا راژوندي کېدلو خبره وکړله. د ایران سره د اټومي وسلو په اړه تړون یادونه وکړه، ویل چې بل دې یو راکټ فیصله فایر سي ایران سره دغسې یو تړون وسو. د اوسامه بن لادن د وژل کېدو خبره یې وکړه، خپل سره لاسته وړنې وبلله. جنرال په امریکا کې د همجنسوازانو د حقوقو په اړه باندې یادونه وکړله. د اوباما کېر یا د امریکا کې د صحیح خدماتو کومه لایحه چې باراک اوباما تصویب کړی د کانګرس سره پر هغه باندې یادونه وکړله. نو دغه یې خپلې عمده لاسته راوړنې یادې کړلې. خو په دغه راز کې د ځینو ننګونو یادونه هم وکړه، ویل چې په امریکا کې عدم مساوات یو ستره ننګونه ده. امریکا ته چې بډایه لا بډایه شوي دي او ناتوانه خلک غریب خلک لا هم غریب شوي دي. په تېرو څو کلونو کې د دغه راز یادونه وکړه. د نژادي تبعیض په اړه ویل چې لا هم په امریکا کې دا یو ستره ستونزه ده. د ویل چې که څه هم د یو تور پوستی امریکایي ولسمشر چې لومړی ځل یو تور پوستی کې په صفت وکولای شوی چې سپین ماڼۍ ته ورشي، خو بیا هم نژادي تبعیض په امریکا کې پراخ دی، یو ستونزه ده. نن د امریکا سیاسي کړکېچ ته په یو ډول باندې اشاره وکړل چې جمهور غوښتونکي په یو ډول باندې له دیموکراتانو سره په ډېرو مسایلو باندې اړخ نه لګي. دا یادونه وکړه په بارني حد کې، دغه یادونه وکړه په مختصر ډول باندې چې ځینې دیکتاتوران په غیر مستقیم ډول باندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یادونه وکړه چې حتی کوي امریکا ته ګواښ لامنځته کړي. دغه راز د اسلامي ډلې یا آیسس یادونه وکړله. داعش یادونه چې امریکا ته تهدیدونه متوجه کړي. دغه د دې د وینا عمده ټکو تر اوسه پرې وویل.
بله، دا یو څه البته یو یادونه وکم. تر وینا مخکې زه سټوډیو ته نه وم راغلی. په هغه وخت کې وویل شول چې باراک اوباما به تقریبا 15 دقیقې خبرې وکړي، ځکه ما وویل چې وینا به پای ته رسیدلې وي. خو تاسو د افغانستان په برخه کې یوازې همدا مسلې ته اشاره وکړه چې اوباما وویل چې یو بریا یې دا وه چې اوسامه ابن لادن د جمهوري ریاست په دوران کې ووژل شو. له دې پرته د افغانستان نور موضوعاتو ته اشاره نه ده کړې.
کمپاین په سرلیک کې وو او افغانستان د تل یادوي د داسې جګړې په نامه یادوي چې ښه جګړه ده او امریکا افغانستان به یو مثال یو نمونه وګرځي چې په نړۍ کې ډیموکراسي ته وده ورکړي، له ترهګرۍ سره به مبارزه وکړي. اوباما فیصله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېره تر یو لکو ډېره کله ډېر منابع ورته ځانګړې کړلې. لیکن په نننۍ وینا کې چې اته کاله وروسته دی له دې واکه ګوښه کېږي او دوی خپله په مینه کې یو ځلې تر اوسه د افغانستان نوم واخیست. یا هغه هم په داسې یو انداز کې چې ول امریکایانو خپل وطن لپاره سرښندنې کړې دي، قرباني ورکړې دي، نه یوازې د نن په امریکا کې د باندې په عراق کې په افغانستان کې او په نورو سیمو کې. یعنی په ډېر مختصر ډول باندې افغانستان ته یادونه وکړله. عمده لاسته راوړنې چې ځان ته یاده کړله هغه د بن لادن وژنه وه چې هغه هم پاکستان په ایبټ آباد ښار کې شوی وو. نو دا یو په زړه پورې اړخ دی. اوباما د میراث د کل افغانستان ته ګوري، اته کال کې ډېر له افغانستان سره سروکار درلودي، لیکن اوس چې ودی نه افغانستان ته یو تر لاسترونی په توګه نه ګوري او نه یادې.
دا وی سب یو پښتنه شای دی ازادي راډیو اوریدونکو ته هم پیدا شي. اوباما ولی په شیکاګو کې د خدای په منی وینا کوي، ولی په واشنگتن کې نه؟
زه په خبره ده اصلا باراک اوباما چې خپل کوم سیاسي په اصطلاح کاروبار شروع کړي، یو مدني ټولنیز فعال په صفت شیکاګو کې شروع کړي. نه یوازې اوباما د امریکا ځینې نور ولسمشران هم له شیکاګو سره سرکار لري. نو دوی شیکاګو ته په ډول درناوی وکړي، د دغه ځای څخه د خپل سیاسي یوان پیل کوي مخته ولاړې. او بیا د شیکاګو چې ایلینای ایالت دی، د هغه ایالت سناتور و د څلورو کال لپاره د امریکا په سنا کې او له هغه ځای بیا د ولسمشریته کاندید شو دیموکرات ګوند او تاسو نیو وکړل نو پریوډو باندې احترام دی هغه ځای ته چې کوم بیت د سیاسي حیثیت ورکړی دی رائے اول تل ورکړ دی فعال مدني فعال په صفت دی د خپل سناتور په صفت وټاکي نو په دغه خاطر دی چې هغه تللی و چې خپل بیت پلویان یې ورسره ټول شوی و چې د دې ملاتړی و
اکمل داوی مننه تاسو ول چې د اوباما ډیر ملاتړي هلته راټول شوی و اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په سلو کې 55 امریکایان د ولسمشر باراک اوباما نه خوشاله دي او د هغه ستاینه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اوکراین د پارلمان غړي نادیا ساوچنکو چې په روسیه کې په 22 کاله بند محکومه شوې و او بیا آزاد شوه یو لس خبر کړی چې په هغه کې د هغو کسانو نمونه لیکل شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر مهال یرغمل نیول شوی او ورک شوی دي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
اوکراینی چارواکو له نادیا ساوچنکو غوښتنه کړې و چې دا معلومات پټ وساتي، خو هغې پرون پر فیسبوک د اوکراین په ختیځ کې په روانه جګړه کې د ورکو او اسیرانو نوملړ خبر کړ. هغې له دې لیست سره یو ځای پر فیسبوک ولیکل، هیله لرم چې د اوکراین چارواکي به د دې وګړو د ازادۍ لپاره چټک او جدي اقدام وکړي. میرمن ساوچنکو د ورکو شوو کسانو د موندلو لپاره یوه طرحه هم وړاندې کړې چې درې پړاوونه لري. هغې وړاندیز کړی چې زندانیان باید تبادله شي، هغه کسان چې په پټو زندانونو کې ساتل کېږي باید وموندل سي، او د هغو کسانو معلومات هم باید ترلاسه شي چې په اسارت کې مړه شوي دي. نادیا ساوچنکو وایي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو له لوري د هغه هیواد په ختیځ کې تښتول سوی او په غیر قانوني ډول روسیې ته لېږدول سوی وه. هغه د روان کال په پیل کې د روسیې یوې محکمې محاکمه کړه او د محکمې د حکم پر اساس د دوو روسي خبریالانو د وژلو په جرم په 22 کلنو زندان محکومه شوه، خو هغه د روان کال په می میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین له دوو روسانو سره تبادله او عفو کړه. اوکراین ته له ستنېدو سره خلکو د اتلې په توګه د هغې تود هرکلی وکړ، خو یو شمېر ملتپالي وګړي له هغه راهیسې انتقادونه ورباندې کوي. نادیا ساوچنکو اوسمهال د اوکراین د پارلمان او د اروپایي اتحادیې د پارلماني اسامبلۍ غړې ده. د اوکراین د امنیت ادارې یو چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې خبرې کولې ویلي چې د نادیا ساوچنکو د دې کار ملاتړ نه کوي چې د نومونو لیست یې خپور کړی دی. د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا لیست ساوچنکو ته د اسیرانو د تبادلې د بهیر د چټکولو لپاره ورکړی او له هغې غوښتنه کړې وه چې پټ یې وساتي. د چارواکي ویلي چې د ساوچنکو له لوري د دې لیست خپرېدل د اوکراینی لوري اعتبار ته زیان رسوي. د اوکراین د امنیت ادارې د میرمن ساوچنکو تر ازادۍ وروسته د جګړې پر مهال د لادرکشو خلکو او جنگي اسیرانو لیست هغې ته سپارلی و. نادیا ساوچنکو دا لیست د زندانیانو د تبادلې په اړه د کار لپاره له امنیتي ادارو غوښتی و، خو تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره د هغې پټې کتنې اوکراینی چارواکي په قهر کړل. داسې ګڼل شوی چې ساوچنکو له هغوی سره د اسیرانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. د اوکراین امنیتي ځواکونه او د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له 2014 میلادي کال راهیسې د هغه هیواد په ختیځ کې سره جنګیږي چې نږدې 10,000 تنه یې له امله وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له امله زرګونو کسان بې کوره شوي هم دي.
د ژوند رنګونه.
نوم یې اسمت الله.
اسمت الله څو کلنی؟
14 کلنی.
رښتیا وایې کله زړه دی ویلي؟
رښتیا وایم.
14 کلنی؟
اوه
ښه. تر اوسه وایې چې په خو چرته اوسېدلې؟
په خا پاکستان لاهور کې اوسېدلم.
څومره وخت کېږي چې دلته راغلې؟
دلته درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چې راغلی یم. منډۍ کې مو کار کوي، بورې مو ګنډلې.
چیرته؟
منډۍ کې.
پاکستان کې؟
چا به روپۍ نه راکولې، راڅخه نه تښتولې بیا. ام بیا ښکنځل راته کوله، خپل بچه یې را باندې کوله.
ښه، ډېر په تکلیف وي.
ډېر په تکلیف وي.
نو ته خو وړکه یې تېم وهلې؟
خو دې وویلو هغه یې بغاټ خلک وبس چې دوه بس در باندې باره بیا وهلې رانیولې بیا بیا.
نو که یو نفر خو زور یې نه در باندې رسېده؟
یا بیا خو نه پښتون دی، بیا خپل زور چېر وخته مې نه کې نه پرېږدي.
ښه، او دلته چې راغلی یې له د سړو سره یخ سره څومره په عذاب یې؟
ډېر په عذاب یم. دغه یوه کورتۍ مې د بله کورتۍ نه لرم. دا یوه کورتۍ ګوره، سړی هلته ناست په کوټې کې، سړی په کوټې کې دنګ دنګ رېږدي، یخ کېږي.
له فرشتي مرسل څخه په مننه چې د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بنفشه وردک لیکي امریکا د خپل سرتیري له افغانستان وباسي او پاکستان ته دی واستوي ځکه چې طالبان هلته دي. سنا سادات له میدان وردک نه لیکي د کابل او کندهار بیرحمانه حملې له انسانیت او اسلامیت نه وتلې حملې دي، او مریم سادات لیکي له حکومت غواړو چې د کابل امنیت ته پاملرنه زیاته کړي، او سمیع الله حلیمي تندر لیکي د امریکا نوی ولسمشر دی د ګوانتنامو زندان بند کړي. دا خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. مصطفی صدیقی په بلې خبری مجله کې له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
بله، تشکر از شما شبر صاحب، مانده نباشید. سلام و به مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید. امروز چهارشنبه است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل حمله های کابل را به شدت نکوهش کردند. در پهلوی این از حمله کندهار هم به شما میگوییم. در مسائل جهان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیش از همه. انفجار در کندهار بیش از 10 کشته بر جای گذاشت و گروه از سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب برجسته این کشور در تلاش تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هستند. با این خبر آغاز میکنیم که انفجار در مقام ولایت کندهار بیش از 10 کشته به جا گذاشته است. همایون عزیزی، والی کندهار، و جمعه محمد عبدالله الکعبی، سفیر امارات متحده عربی در افغانستان، در جمع زخمی شدگان این روی دادند. محمد سمیم پلواک، سخنگوی والی کندهار، برای رادیو آزادی گفت این انفجار در مهمانخانه مقام ولایت کندهار رخ داده است. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه کندهار، در مورد تعداد قربانیان این رویداد چنین میگوید:
تلفات بدی که برای یوالس کس شیدندی، دورس کس پر زخمندی. او باغه که والی صاحب در کندارم دی و دمارات پترم دی زخمان وزیت برده داشته دی داغه سو کس نور مامورین در دمارات اماراتو او در کندار وشدن که داشتیدن.
با آنکه وزارت خارجه امارات متحده عربی زخمی شدن سفیرش در این رویداد را تایید میکند، اما در مورد کشته شدن کارمندان این سفارت چیز نگفته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه و نقل از محمد اشرف غنی گفته است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و با آن افتخار میکنند. در اعلامیه همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. سازمان عفو بین الملل نیز حملات شهر کابل را محکوم کرده و با نشر اعلامیه گفته است وقوع این حملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه حکایت میکند. وزارت صحت عامه افغانستان شمار کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی ها را 72 تن خوانده است. بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر به تفصیل میشنوید. مقام های ولایت لوگر میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. این عملیات در ولسوالی های چرخ، برکی برک و نقاط مختلف مرکز ولایت لوگر را اندازی شده است. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
نزی پونم کوم مالی پایت ورسید سوال مخالفین اصل درې نفر غوژل شوی.
عملیات تحت نام نیزه به پایان رسیده و در آن 103 مخالف مسلح دولت کشته شدند که در آن 6 شورشی خارجی نیز شاملند. سخنگوی والی لوگر همچنان افزود در نتیجه اصابت یک مرمی هاون بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی چرخین ولایت، یک زن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. این سخنرانی در مرکز همایش مک‌کرمک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم آمریکا چنین گفت: اوباما میگوید من روز از شما یاد گرفتم و اینکه شما باعث شده اید که من رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شوم. اوباما در آغاز سخنرانی خود گفت وقت او به شهر شیکاگو نقل مکان کرد در دهه 20 سالگی خود بود و اینکه در آن زمان در جستجوی یافتن خود بود و هنوز هم این تلاشش ادامه دارد. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رسید و اکنون بیش از 1 هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا ترک خواهد کرد. میشل اوباما، بانوی نخست آمریکا، جو بایدن، معاون ریاست جمهوری و همسرش جل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جانشین اوباما خواهد شد. دوران ریاست جمهوری اوبامای 55 ساله در حال به پایان می‌رسد که میزان محبوبیت او 55% خوانده شده است. مقام های ارشد استخباراتی آمریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا این را روز گذشته در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت. در نشست روز پنجشنبه این کمیته ارشدترین مقام‌های استخباراتی آمریکا اشتراک کردند و روی رسیدن به یک نتیجه در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا تمرکز کردند. آقای کلپر گفت حکومت روسیه در ماه جولای آگست بدین باور بود که خانم کلینتون منتقد شدید ولادیمیر پوتین برنده انتخابات 8 نوامبر خواهد بود. و یک گروه از سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم‌های آمریکا روبرو است. این قانون جدید که قرار است فردا اعلام شود رفع تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را برای دونالد ترامپ مشکل می‌سازد.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: بدخشان با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 23. بامیان همچنان با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 21. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین منفی 3. غزنی با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2. جلال آباد با آسمان آفتابی و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2. و گردیز با آسمان آفتابی و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 9.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل حمله های مرگبار کابل را به شدت نکوهش کردند. در پهلوی این در مورد حمله کندهار هم به شما به تفصیل خواهیم گفت. در تازه ترین های جهان میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. و و در پهلوی این در رنگ‌های زندگی امروز صحبت است این رنگی.
مستر کاش خوبتر از این.
چه خوبی داره؟
خوبیش نمیست که یک ذره قوغ میتو. برای خانه یک ذره قوغ میتا گرم میباشه خانه. مات خربلوتش کس زود خانه.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید بیایید بیشتر در مورد انفجار بشنویم که در مقام ولایت کندهار رخ داد و والی کندهار و همچنان سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جهنم زخمی های این رویداد گزارش شدند. محمد صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت این انفجار در میمانخانه مقام ولایت کندهار رخ داد. برای این که در مورد تازه ترین ها در مورد این رویداد بشنویم به کندهار میریم، جایی که صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی امین لحظه روی خط تلفن با ماست. سلام رشتینه، بسیار خوش آمدین، صبح شما بخیر. تازه ترین جزئیات در مورد این رویداد در کندهار از چی قرار است؟
در چشم ساس آوریدون که هم سر نیکمرغه د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق چې خپل تر چالبینې مخکې د پیښې له ځای څخه وتلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې د ولایت مقام د میلمستون په فرنیچر یا په کوچونو کې ځای پر ځای شوي وو. د کمانډان په وینا په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او د کندهار د والي ډاکټر همایون عزیزي، د هغه د مرستیال عبدالعلي شمسي او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفیر په ګډون 12 کسان ټپیان شوي دي. کومندان وایي د ټپیانو حالات د اندېښنې وړ نه دي، خو وژل شوي کسان داسې سوځېدلي چې د پېژندلو وړ نه دي. په وژل شوو کسانو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د 5 ډیپلوماتانو، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د نږدې خپل یما قریشي جسدونه پېژندل شوي. دا راز د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سیدی او د ولسی جرګې استازي باز محمد جورجانی چې هم دلته د پیش وزای کې حاضر و، د مرګ او ژوند په اړه لا تر اوسه رسمي معلومات نشته. دا راز د کندهار ملي سوداګر هاشم کرزی او حاجي محمد شریف مومن هم چې په دغه میلمستیا کې ګډون کړی و د ټپیانو په ډله کې شامل دي. اوریدونکو ته باید ووایو چې دغه حمله د هغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوې چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابره کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سېشنبې په ورځ د یو خیریه مکتب د جوړولو د چارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو او تر اوسه لا هم د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بسیار زیاد تشکر از شما صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی از قندهار در مورد انفجار در این ولایت گزارش میداد. پیش از این کابل دیروز شاهد دو انفجار پیهم بود که طالبان مسئولیتش را به عهده گرفتند. اکنون گفته میشه که تعداد کشته شدگان حملات انتحاری دیروز در شهر کابل افزایش یافته. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملات انتحاری دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور غنی در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفت طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می‌کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از آقای غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. محمد اشرف غنی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و همچنان به زخمی شدگان این رویداد خواهان صحت کامل شده و به مسئولین مربوط دستور داده است تا از تمام امکانات به منظور تداوی مجروحین استفاده کنند. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در دو انفجار جداگانه‌ای که روز گذشته در سرک دارلمان شهر کابل رخ داد، حداقل 38 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند. فریدون حبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی کابل روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انگیزه دې حمله او د تلفات او ارقام د ټول ان شاء الله وروسته خپل خاریان سره به شریک.
غلام فاروق نظری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رحیم جامی نماینده دیگر هرات در این جرگه نیز در جمع مجروحین حمله شهر کابل است، اما در مورد وضعیت سی خانم جامی تا کنون چیز گفتن نشده. احمد ولی صبوری عامر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل بر رادیو آزادی گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دوم در نزدیکی پانتون آمریکایی افغانستان رخ داد. به گفته آقای صبوری هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفت. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز حمله بالای افراد ملکی در شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است که وقوع این عملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نشان‌دهی می‌کند.
گزارش بود از فرشته نگاه. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوید و اکنون مرور سریع بر تازه‌ترین خبرها. انفجار در مقام ولایت کندهار بیش از 10 کشته به جا گذاشته است. همایون عزیزی والی کندهار و جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی های این رویدادند. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی ها را 72 تن خوانده است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را در شیکاگو ایراد کرد. اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت و هر روز از آنان یاد گرفته و اینکه آنان باعث شدند که او رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شود. و یک گروه از سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه روسیه مستحکم شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد آخرین سخنرانی ریاست جمهوری باراک اوباما 44مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تفصیل با شما خواهیم گفت، اما حال طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی به نشر رسانده است تحت عنوان آیا آمریکا با کمک های خود به افغانستان توانسته افکار دلهای مردم را به دست آورد یا خیر. روزنامه می نویسد در دهه گذشته اردوی آمریکا با استفاده از پروژه های انکشافی در افغانستان کوشش کرده است مخالفین مسلح را از حمایت مردم عام محروم بسازد و در تأمین امنیت مناطق نارام کمک کند. اما سوال اینجاست که آیا در یک کشور مانند افغانستان که سالها با جنگ روبروست این گونه وسیله می تواند مؤثر واقع شود؟ نویسنده مطلب رینارد سکستن با یک تحقیقات نو مرکز تحقیقاتی امریکن ساینس ریویو اشاره می کند که گفته است در بسیار موارد مصارفی که اردوی آمریکا انجام داده نتیجه معکوس داشته است و سبب افزایش حملات بر این قوه ها و مردم ملکی در افغانستان گردیده است. به نوشته واشنگتن پست در گزارش این مرکز یک سلسله شواهد برای ثابت کردن این ادعاها نیز درج شده است. روزنامه می افزاید در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف این کمک ها مؤثر بوده و در نهایت سبب آرامی شده است، اما در جاهایی که خشونت دوام دارد و کنترل کامل بالای آنها وجود ندارد این کمک ها سبب افزایش جنگ ها شده است. نویسنده مطلب می نویسد از سال 2008 تا 2010 در 6000 پروژه‌ای که توسط قماندانی واکنش سریع قوای آمریکا انجام شده از 46000 واقعه امنیتی یادآوری گردیده است که نویسنده به آن اشاره کرده و بعد از یک سلسله بررسی ها به این نتیجه رسیده است که برنامه برای جلب افکار و قلب های مردم که در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف صورت گرفته مؤثریت خود را داشته است و سبب کم شدن خشونت ها علیه سربازان ائتلاف و مردم ملکی گردیده، اما در دیگر ساحات مخصوصا در بخش اکمالات و تغییرات استراتژیک بسیاری از این پروژه ها از بین رفتند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد فرار از مالیات در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد: افغانستان که از نگاه اقتصادی با مشکل روبروست، برای بهتر ساختن سیستم مالیاتی خود تلاش دارد تا از پدیده فرار از مالیات جلوگیری نماید. بنوشته روزنامه، در یک کشوری که سالهای سال قوای ائتلاف برای رشد تجارت آن کمک کرده، با بیرون شدن قوای ائتلاف از این کشور مشکلات آن هم افزایش یافته است. بنوشته وال استریت جورنال، بعد از آن که دو سال قبل تعداد زیادی از قوای نظامی غرب افغانستان را ترک کردند، طالبان و دیگر گروه های مسلح با استفاده از خلای امنیتی حملات خود را بیشتر ساخته و به این ترتیب اعتماد مصرف کنندگان و تاجران کمتر شده است.
حالا بشنویم که مقام های امنیتی هرات از بازداشت دو شهروند ایران به اتهام دست داشتن در ترورها در این ولایت خبر میدهند. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
سمنوال فضل‌الرحمن مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنی هرات از بازداشت دو تبعی ایرانی به اتهام این موضوع سخن میزند. آقای خادم میگوید این افراد همراه با سلاح‌های دست داشتهشان بازداشت شدند.
دو فردی که اینا خود را اول ابتداعا افغان معرفی کردند و بعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند و تبعی کشور ایران از شهر مشهد، و یک نفر دیگر جداگانه گرفتار کردیم تبعی ایران که در ولسوالی قادس ولایت بادغیس سفر کرده بوده. ما به این نتیجه کامل رسیدیم که اینا به ترور قبلا آمده بودن، ترور کردن و باز هم به ترور دست داشتن، و دو تا تذکیری که جلب نظر میرس افغانی جور کردن به نام افغان داخل شده.
ترور افراد از سوی مردان مسلح ناشناس که بیشترشان موترسیکل سواران بودند از سال 1390 در هرات آغاز شده بود. در آن زمان مقامات امنیتی این رویدادها را به مخالفان مسلح دولت در این ولایت نسبت میدادند. اما این برای نخستین بار است که یک مقام پلیس از این موضوع پرده بر می‌دارد. مقامات امنیتی آماری از افرادی که در ترورهای 6 سال اخیر در هرات کشته شدند ارائه نمی کنند، اما می گویند که نزدیک به 50 تن را به اتهام این موضوع بازداشت کرده که 20 تن از آنان از سوی نهادهای قضایی به اعدام محکوم شدند. در پلوی این، مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنی هرات حکومت ایران را متهم به حمایت گروه‌های هراس‌افکن در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات می‌کند. فضل‌الرحمن خادم مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنی هرات می‌گوید شماری از قماندانان مسلح غیرمسئول در این ولایت در داخل خاک ایران آموزش می‌بینند تا علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بجنگند.
گروپ های ما داریم در سایه ولسوالی گذره که اینا خانه اینا به خارج از کشور به کشور جمهوری اسلامی ایران هست که شما به نامه از اینا عبدالله اکبری امثال از اینا به غرب گذره و به شرق گذره شاهد ازی بودیم و هستیم که اونا خانه اینا اونجا هست، پناهگاه امن اینا اونجا هست، ولی اینجا دست به ترور و به ناامنی و به بدبختی به سرزمین ما میزنن.
در چند سال اخیر ایران متهم است که در افغانستان دخالت دارد، اما گفته شده است که این مداخلات بیشتر در ولایت همسرت با ایران است. مقامات در ولایت فرا هم ناامنی‌های اخیر در این ولایت را کار حکومت ایران می‌دانند. این ادعا همواره با واکنش مقامات ایرانی روبرو شده است. مسئولان در کنسولگری ایران در هرات این اتهامات را بی اساس خواندند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و در تازه ترین های جهان، همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. این سخنرانی در مرکز همایش مک‌کرمک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم آمریکا چنین گفت: او میگوید من هر روز از شما یاد گرفتم، و اینکه شما باعث شده اید که من رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شوم. اوباما در آغاز سخنرانی خود گفت وقت او به شهر شیکاگو نقل مکان کرد در دهه 20 زندگی خود بود و این که در آن زمان در جستجوی یافتن خود بود و هنوز همین تلاشش ادامه دارد. او همچنان در مورد دستاوردهای 8 دوران ریاست جمهوریش صحبت کرد و گفت که نسبت به آینده خوشبین است. اوباما می گوید من این استیج سخنرانی را امشب در حال ترک می کنم که در مورد امریکا نسبت به زمانی که آغاز کردیم خوشبین تر هستم، چون می دانم که کار ما نه تنها که بسیاری از امریکایی ها را کمک کرد بلکه بسیاری از آنان را الهامم بخشید، مخصوصا بسیاری از جوانان را. اوباما 8 پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری امریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44 رئیس جمهور امریکا ترک خواهد کرد. میشل اوباما، بانوی نخست امریکا، جو بایدن، معاون ریاست جمهوری و همسرش جل بایدن نیز در سالون سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اکنون جانشین اوباما خواهد شد. در 20 ماه جنوری قرار است او مراسم تحلیف خود را به جا آورد. دوران ریاست جمهوری اوبامای 55 ساله در حال به پایان می رسد که میزان محبوبیت او 55% است. شما هم می توانید نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم. لطفا به ما پیام های کوتاه بفرستین. رادیو آزادی. و اکنون بشنویم که پیلوت اوکراینی که نزدیک به 2 در قید روسیه به سر می‌برد فهرست را نشر کرده که در آن نام‌های آن عده از کسان درج است که در جریان جنگ در شرق اوکراین اسیر و یا هم ناپدید شدند. این که جزئیات این فهرست نادیا ساوچنکو از چی قرار است در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
با اینکه مقام های اوکراین از نادیا ساوچنکو خواسته بودند تا معلومات دست داشتهش را مخفی نگه دارد، اما او روز گذشته با نشر این معلومات در صفحه فیسبوک خود نوشت: با نشر این لست امیدوارم که مقام های اوکراین برای آزادی این اشخاص سریع‌تر و به گونه جدی اقدام کنند. خانم ساوچنکو یک طرح 3 را برای ردیابی ناپدید شدگان پیشنهاد کرده است. اول تبادله زندانیان، دوم پیدا کردن کسانی که در زندانهای مخفی نگهداری می شوند و سوم شناسایی و تشخیص کسانی که در جریان اسارت جانهایشان را از دست دادند. نادیا ساوچنکو در جون 2014 میلادی در خاک اوکراین از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه گرفتار شد و سپس به روسیه انتقال داده شد و از سوی محکمه در روسیه به اتهام قتل 2 روسی به 22 حبس محکوم گردید و چندین بار در زندان روسیه نیز اعتصاب غذایی کرده بود. ساوچنکو در ماه می سال گذشته میلادی در نتیجه تبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین آزاد شد. او در حال حاضر عضو پارلمان اوکراین و اسامبلی پارلمانی شورای اروپا است. یک مقام ارشد اداره امنیت اوکراین به شرط افشا نشدن نامش گفته است نشر لست نامها سوی نادیا ساوچنکو را حمایت نمی کند. به گفته وی نشر این لست به ضرر اوکراین است. اداره امنیت اوکراین پس از آزادی خانم ساوچنکو لست کسانی را که در جریان جنگ اوکراین اسیر و یا ناپدید شدند به دلیل درخواست ساوچنکو برای کار روی تبادل زندانیان به دسترس او قرار داد.
رنگ‌های زندگی. سلام بیادا جان، خوب هستی؟
و علیکم جور بخیر. سلام علیکم به شما.
مصروف چی کار برو زندگی استین؟ چی میکنی؟
مصروف دیگه چوب فروشی میکنیم. چوب از زمستان از دیگه حالا همین مسئله چوب میچله. یکانه مواد تامیداتی مفروشم در طرف بار.
ای چوب که مفروشین از کجا میرین چوبا را؟
چوب دیگه مردم از پکتیا ما را باز از قلاچه میخریم.
این سیرکی میخرین، خروار میخرین، بوجی میخرین، چرخمی میخرین؟
این خروارکی میخرین، مز خروارکی مفروشیم دیگه، سیرکی هم میخرم مفروشیم خروارکی هم.
چند نوع چوب داری اینجا؟ من میبینم به سه رقم چوب است، که چوبا چی رقم چوب است میشه بگویی؟
یکی چوب اسپیرکه است، یکی چوب خربلیت است، یکی چوب ورچه پیشم هست، سه رقم چوب است پیشم.
کدامش خوبتر است؟
اسپیرکهش خوبتر است.
اون چه خوبی داره؟
خوبیش نمیست که یک ذره قوغ میتوید برای خانه، یک ذره قوغ میتا گرم میباشه خانه، ماز خربلیتش که هست زود خاک میشه.
خروار چند میخرین؟
خروارش اگر نظر به روز نرخ است، دیگر روز هر نرخ میشه، یک روز یک قیمت میباشه، یک روز یک قیمت. اینجا خواه کل کار بار ده دلار اینمی کلدار اینمی تراز دیگر ده اغانی خونه است که این نرخ ثابت باشه.
مثلا امو بلندترین نرخ کان چند؟
5700 خریدیم، 1500 میده میکنه، 100 رو پان جولی میگره، 100 رو پان پاسی رو بار میکنه، در 6500 مفروشیم.
تو میده کردگی جور کردگی بازم؟ آمه
تو جور کردگی میده کردی 6000 مفروشیم.
کارتان راضی هستین؟ خوب تیر میشه روزگار زندگی یعنی؟
والا دیگه کار بار اعتراض که بر آدم غیرتی که باشه هر جای کار است.
و اکنون با احمد شیبر باشید. سلام و خوش آمدید.